سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په شمیر هیوادونو کې له ماشومان سره د تراو تاریخ جن چلند او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د رپورټ پرون خبر شوې ده چې له مخې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومان وضعیت په خرابېدو پکې بلل شوې دي. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومان وضعیت اندېښنې وړ بللې او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومان پر ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرو ته اشاره شوې ده چې ویلې دي په افغانستان کې د ماشومان د ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخجن چلند یو سلو یو زرو وسو ونه وی پیښ حساب چوي دي. لدې ډلې په تیرو کلونو کې د طالبان لخوا د دې جګړې لپاره د 404 نوي ماشومان ګمارنې ته اشاره شوې ده. همدارنګ د 2022 کال کې له ملي مقامات چپې سره د تړاو په تور طالبان د 98 حلقانو په نیولو تورن شوې دي. لدې ډلې نه هیڅ خوشي شوی او دوی په توقيف کې مړ شوې دي. د ملګرو ملتونو راپور همدارنګ تایید کړی ده چې ملي مقامات چپې هم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. مقامات جبهه او د طالبانو حکومت لا د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. په کاپیسا کې د یو جماعت ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې ووژل شو. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي په خطر شپه د کوهستان د دویمې حصے ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فیض ازادي راډیو ته تایید کړه چې د محمد ظریف په نوم دینی عالم د حق لاسي بم په چاودنه کې ووژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاته وی چې د دغه دینی عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ لامل ووژل شوی دی. د فیض په وینا د دغه دینی عالم د وژنې په تړه او درې تنه نیول شوې دي. ځینې ځایي سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولي دا کوي چې د جماعت ملا امام د طالبانو پلوی و او د دغه جبهې له خوا پرې بریچ شوې دي، خو ښاغلی فیض بیا دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوی دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی ده چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې د ډوبېدو، درې د رادو برق او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د پرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. د بیلاروس د دولتي خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ویلي دي چې د واګنر جری ډلې مشر یوګنی پریګوژن له لنډې چلاوتنې وروسته روسیې ته ستون شوی دی. پریګوژن په روسیه کې تر وسلوال بغاوت وروسته د بیلاروس د مشر په منځګړیتوب له روسیې ووته او په بیلاروس کې میشت شوی و. د بیلستاس خبري اژانس راپور له مخې بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن وویل تر کومه ځایه چې هغه پوهیږي د واګنر جنګیالي په خپلو دایمي کمپونو کې پاتې دي او یوګنی پریګوژن په سټن سټرټنبورګ ښار کې دی. واګنر جنګیالي د جون په درويشتمه د روسیې د رستوف خارونی او د دې ډلې مشر خپل 15 ویزر جنګیالي مسکو ته ورماش کړل. هغه بیا خپل جنګیالي بیره تر وګرځول او چینایي چارواکو ته یې کړی دا چې 13 جون میاشت هلته 209 درشتنه د کووېټ 19 له لاسه مړ شوې دي. چین کې یو وار بیا د کووېټ پیښې زیات شوې دي. د کورونا پیښې او د خلکو مړینه د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپور شوې دي. چینایي چارواکو همدانن ویل دي چې وړم میاشت هم یو سلو څلور پیدا کسان د کورونا له امله مړ شوي وو. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په مجله کې درته مطالب لرو. دا طالبانو حکومت پر سنگارتونونو دا بندیزونو عوامل روخانه کرل. دا چې دا دلایل کوم دی وړاندې پر راپور کې درته وایو او دی وی سنگار کون کینه به هم دا پختو شه. د هغوی پاند دا دلایل څومره پر زیدی د روغتي نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د سړي ناروغي ولامل د مړو شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. وړاندې په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د واګنر اجیدو جنګیالی او مشر یوګنی پریګوژن د روسیې ته ستون شوی دی. په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو او دا به هم واوري چې په کشمیر کې ځای خلک د اقلیمی بدلون په وجه شوی دی چې خپلې ځینې سیمې پرېږدي. همدارنګه د سپورت ډګر ته هم ورشو. ورزو ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخندريوال سازمان په افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو د حکومت د بندیز په خبرګون کې د جنسيتي زورونی د کمپاین یو برخه بللي چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو جنو لمنځوړل دي. لدې سره جوخت نن د طالبانو د حکومت هم د دغه سنگارتونونو د بندیز عوامل روښانه کړی دي. د چې کوم عوامل دي ورزو تفصيلي په دې راپور کې ورو.
سلامونه میکلم اومانی د بخښنه نړیوال سازمان د طالبانو حکومت له خوا د خزو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په خبرګون کې د جنسيتي زورونه او د بشريت ضد جنايت په لړۍ او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنه نړیوال سازمان د چړشمبې په ورځ په خپل ټویټر کې د وخالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره د بندیز د جنسي زورونه د کمپاین او بد خو بلل چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو جنو څنډه ته کول دي. په توګه کې د افغانستان د خزو جنو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا څنګه استازي لینا مری په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د خزو پر سنگارتونونو بندیز د هغو مېرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرست دي د یو بل مهم ځای لمنځه وړل بللې دي. د نوموړي په خبره دا بندیز د کور بهر د خزو لپاره یو لڅو مهم پټن ځایونو څخه به لمنځه یوسي او افغانستان به په یو بیرحمه منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنځمه په ورځ رسنیو ته د یو ویډیو په لګولو سره د خزینه سنگارتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې د دغه وزارت وایم محمد صادق حاقف مارچر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړی چې په سنگارتونونو کې د نوې د چمتو کولو لپاره اخیستل کیږي او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له درېمې نیټې وروسته په افغانستان کې د خصو سنگارتونونو د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټيوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12 زره سنگارتونونه فعالیت لري چې په کې شاوخوا 500 زره ښځینه سنگارکوونکې کار بوختي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگارکوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگارکوونکې چې هدیه نومیږي ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري. دغه راز په کابل کې د یو بل سنگارتون خاوند شوپیا سلطانی هم چې د خپلې کورنۍ سرپرست ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله هیڅ لار نه لري. په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوی ده. د طالبانو حکومت د او د دې ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د خصو د خونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. مننه.
سنا کاکړوا چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندیدو په اړه د طالبانو د حکومت خبرګون او دا چې ولې د سنگارتونونو بند شوی دی د لایلی مکسره شریک کړ. په همدې موضوع تم کیګو په ننګرهار کې د یو سنگارتون مسؤل پروانه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. پروانه جان، تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راپور واوري د طالبانو ځینی د لایل روخانه کړی دی چې ولې سنگارتونونه تړل دي. لغې ډلې یادونه کړې ده چې دا ډېر مصرف و په الک کورنۍ باندې چې کله ودونه به هغه مصرف چې دوی یادونه کړې ده وسره په څنګ کې ځینې نور مسایل هم راخېستې دي. تاسو راته وایي دغه موضوع چې دوی یاده کړې ده ساسې پان باندې دغه لګښتونه واقعا ډېر و او سنگارتونونو له خلکو ډېرې پیسې اخیستلې په دې برخه کې؟
پاول کې مننه لتا چې نا تاسو ته تاسو محترم استودیو ته السلام علیکم ورحمت الله. بیا راځو د طالبانو د خبرې ته. دا یعنی یو هغه پریکړه ده، یعنی نه دي شوی د سیمونګ نه دي کتلی، مثلا چې د دوای مثلا ډیر مصرف راغلو نه زیات مصرف نه دی راغلی، ځکه که په جمهوریت وخت کې وو ځینې داسې کورنۍ به وي چې پیسه دار به وي، خپل په خوښه پیسې مونږ ورته ویلي دي هر یو ته. په اوس وخت کې پوهیږو چې هیچ چا سره پیسې نشته، د اقتصادي وضع د هر چا چې دی خرابې دي، نو هر څوک مونږ به یې خپله ووایو، خپل هغه کوم مصرف چې پرې راځي خپله به یې ورته ووایو، بیا کورنۍ له مونږ نه غوښتنه وکړي چې مثلا مونږ دومره وس نه لرو، نو الحمدلله مونږ د همغې کورنۍ په د غوښتنې په مطابق روان یو، څومره چې هغوی مونږ ته ووایي مونږ یې ورسره منو، یعنی مونږ پرې زیاتی نه دی کړی. او هغه وخت دا خبره ادا کېدلی شي چې کومه کورنۍ شکایت وکړي، نو مونږ ته چې هر څوک راغلی دی خپل مشتریان اوسي، ناویان اوسي، د شاول کورنۍ څخه اوسي، نو مونږ ورسره دا مغوی په خبره باندې مونږ ورسره هم خبره چې دا یو کې کړی دا، یعنی منلې مو د څومره پیسې چې هغوی ویلې دي مونږ ورسره منلې دي.
پروانه جان، دام را ته وایه که له یو طرفه لګښتونه دي ستاسو لپاره څومره د کار زمينه برابر او تاسو ته د دغې لارې څومره اقتصادي ګټه رسیدله؟
صفا خبره ده، مثلا په دې باندې زموږ ډیر مصرف راغلی دی، زموږ په دې خپل کار باندې، یعنی په سنگارتونونو باندې موږ خپل سرمایه پی مصرف کړی ده، خپل کوم پیسې چې موږ سره موږ په دې مصرف کړی دي. همدغه یوازینی لامل چې زموږ مثلا زموږ د ژوند د پرمختګ یا زموږ د ژوند د تیرولو لامل همدغه ارشګو دغه سنگارتونونه ول. نو تاسو ویلی چې مثلا څومره پیسې تاسو ته عواید ترلاسه کولای شو، نو موږ نه دومره عواید الحمدلله ترلاسه کړی چې خپل ژوند ته مو پکې ادامه ورکړي، خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړي، غلا مو پکې نه ده کړی، یا کوم بل کار ته موږ الحمدلله لاس نه دی اچولی. دا یوازینی لار و چې موږ د دې لارې نه خپلې فامیل ته، خپل ځان ته یو حلال رزق او ښه زندگی جوړ کړو. دومره مثلا طالبان ورونو دا خبره کړې چې دوی زیات پیسې اخلي، زیات ګټه ترلاسه کوله، که موږ زیاتې پیسې زیاته ګټه ترلاسه کوله، اول خو به موږ خپل کورونه لرلی وي په دې برخه کې. نو دا خبره یعنی څه وایم، د منلو وړ نه شي کېدلی.
پروانه جانې، کلام را ته وایي، تاسو په ننګرهار کې یاستئ، ستاسو په شمول باندې تاسو خپل څومره کسان پیژنئ چې په دغه سنگارتونونو کې کار کوي او د دغې لارې پیسې ګټلې، اوس خپل کار له لاسه ورکړی دی؟
زیاتره اول زما خپل د زما د سنگارتون شپږ کاله که پنځه کاله کېږي چې زه دې کار ته دوام ورکوم، او دا کار مې په لاره کې اچولی دی. زما سره دېرش شاګردان مې ول، هغه کورنۍ وي چې د چا پلرونه په جمهوریت په وخت کې شهیدان شوي ول، د چا رونه نه ول، او څوک د کور سرپرستان ول، نو هغه ما سره دلته خپل ما ورسره خپل انسانیت له لحاظ هغوی ته ما دلته روزنه ورکړې ده. دېرش نفره، څلوېښت نفره زما خپل شاګردان ول. اوس مهال همغه چې ما فارغه کړي دي، زما خواو شا تر څنګ زما دا رشګه، هغوی ځان ته رشګاوي جوړې کړي. زه یعنې په دې فخر کوم، خوشحاله یم چې ما چې ما ته الله دومره مقام راکړو چې زه د چا مرسته وکړم، او هغه کورنۍ خپل جلۍ یا د هغې کورنۍ مېرمنه خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي. نو زه په دې خپل ډېره خوښه او خوشحاله وم چې ما هغه شاګردان روزلي ول.
اوس هغوی هم ټول بیکاره شول، په کور ناستي پروانه
چني
او دا غوي مهرباني، اوس هغوی هم ټول په کور ناستي دي، ټول بیکاره شول.
هو، هغه شاګردان مې چې ډېر مخکې مانه فارغ شول، ځان ته ارشګاوي جوړ کړې وي، درې کاله کېږي چې هغوی هم دوام کولو، او هغه شاګردان چې ما سره اوس مهال موجود و زما په ارشګا کې شپږ اووه نفره ول، دې کې د درېو پلاران ول، د نورو چې واړه خویندې ورونه لري هم د دې لارې خپل کور ته نفقه برابروله. پرون ورځ چې په کوم حالات کې زما له ارشګانه هغه شاګردان وتی دي، یعنی واقعیت هم ډېر بد
حالاتی وو چې دینو. پروانه جانې، دا هم راته وایي چې ستاسو د مشتریان چې تاسو تر اتلل، ځکه طالبانو یو لوی عامل هم دا یاد کړی دی چې مصرف ډیر زیات وو په ځنګړي ډول د هلک په کورنۍ باندې. مشتریان مو زیاتره څوک وو؟ دوی پیسې دار خلک وو یا داسې متوسطو کورنۍ نه وو؟
اولو کې دا ده چې مثلا دا فیشن زمونږ په افغاني ټولنه کې دا یو رواج غونډې شروع وه. مثلا اوس وا مهال چې څوک بدونه کوي، د جلې کور ته خوړه یا څه ورکول، دا یو رواج دی، دغه چې دام یو رواج شو. دا اوس دلته مالدار، متوسط او غریب ټول راتلل، هر څوک راتلل دغه کار کول وو. که نور څه وي د وس نه کېدل، هغه ناوې چې د مثلا مشخصا چا لپاره پروګرام کېدو هغه به جوړوله. زیاتره موږ ته متوسطه کورنۍ راغلي، زیاتره داسې راغلي دي چې غریبانان اوسي، نو موږ سره الحمدلله دومره خواله کړې، ځکه چې موږ انسانان یو، مونږ خپل بل مسلمانان یو خپل انسانیت او مسلمانیت مخودل لري د دې سره مونږ دومره مصرف کینې دا غته صرف دومره مکړی دي هغه کورنۍ چې ډېر زیات غریبانه نه وي مونږ دومره پیسې تیاغستي چې صرف زمونږ د ارشګا مصرف وو مثلا 2001 دناوي آیا په اوس وخت کې په جمهوریت په وخت به مونږ ناویان جوړولې د جمهوریت په وخت کې لزر پیزل لزر به موغېسته خو په اوس وخت په یو چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب ده د هر چا هیڅوک دومره تغنه لري که څوک مالدار و هغه غریب شول که څوک غریب ول هغه بیخي ورک شول نو اوس چې څوک وي هغه ته مو دا مغه په مطابق څومره چاغوي وای موږ سره ډایرکټ خوکو هر مشتری زمانه راضي دي زمو مشتریان اوس ماته زنګ وخی خفه دي وای چې استاد داسې نه کارو شلو یوازې نه ارجبره زمونږ تاسو وای چې موږ تاسو سره مثلا یوازې نه دا چې ډیر ارجبري دي چې خیر رویا او پامغه په باندې دې سره دي کوم چې مشتریان وای
مندنه پروانه جانې کور ودان ژوندۍ وسی په ننګرهار کې دی یو سنگارتون مسؤوله پروانه و چې د طالبانو د هغه لایلو پاره باندې چې د هغې په سبب سنگارتونونه تړلې دي موږ سره خپلې خبرې شریکې کړي افغانستان کې پاتې کیږو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 143 د ساري او موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي ورزو اسدالله لودین ته لودین صاحب ستړی مشي تاسو کې په دې اړه نور جزئیات راکړئ دغه کومې ناروغي دي چې دغه ساري ناروغیو په راتو چې کومې دي او ولې زیاتره خلک ورباندې مبتلا شوي دي
د مبتلا نه به پیل کو د مبتلا عامل دا دی چې په افغانستان کې په دې وروستیو شپږو ورځو کې د هوا وضعیت داسې دی چې د حرارت درجه لوړه ده او په اکثرو ولایتونو کې خصوصا د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې دغه موسمي ناروغیو د زیاتدار عامل همدغه د هوا تودوالی خودل شوی دی خراب شو د روغتیا نړیوال سازمان راپور ته دوی څلور ناروغي خودلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان خلکو ته زیان اړولې په دغه ناروغیو کې د کانګو شری اسهال او دنګي ناروغي شامل دي دوی په ترتیب سره د هر ناروغي زیانونو ته اشاره کړې ده ویل سوي دي چې د 2023 کال په پیل تر اوسه یعنی په تیرو شپږو میاشتو کې په ټوله کې همدغه پورته یاد شوو ناروغیو 143 کسان په افغانستان کې مړه کړی دي په سر کې د کانګو ناروغي یادونه شوې ده چې دا ناروغي د وې کني په وسیله لڅارویو نه انسانانو ته انتقالېږي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کانګو په تیرو شپږو میاشتو کې 422 په حساب چې مثبت یا لکبلې 15% وجل شوې دي روسه بیا د شدیدو اسالاتو یادونه شوې ده چې دا هم د ګرمه هوا یا د هوا له تودوالي سره او له طبيعي پیښو او د غراسي رابونو سره تړاو لري د ناروغي د اسالاتو په کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې 15000 سبچوي دي او له کبله په همدې شپږو میاشتو کې تلويخ تنه امر شوی هم دي خدا معلومات نشته چې دا امر شوی ته ماشومان دي او ک د لوړو مرکزان خزي او نارینه هم پکې شته د شری یادونه هم شوی ده د شری نګدیول سره په کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې سبچوي او د شری له کبله هم تلويخ تنه امر شوی دي په افغانستان کې دغه روغتیاي ستونزې داسې مهال راپور کیږي چې روغتیاي سکتور هم په خو وضعیت کې نه دی که څه هم د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تل ویلي چې دوی روغتیاي سکتور ژغورلې ده او په خو وضعیت کې ده خو هغه افغانانو چې له بیلابیلو سیمو نه ازادي راډیو ته خبرونه ورکړي دي ازادي راډیو سره خبرې کوي دی وایي چې په سیمو کې روغتیاي سکتور کمزور دی او وایي چې په دولتي روغتونونو کې دارو درمل پاسانه پیدا کیږي او که پیدا هم شي ډیر د ټیټه کچې درمل دی او یو څو ډوله درملونه دي چې هر ناروغي لپاره ورکول کیږي د البته ازادي راډیو د زینو اوریدونکو تازه شکایتونه دي چې ازادي راډیو ته کړی دي په همدې حال کې بیا د عامه روغتیا وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې دوی دغه موسمي ناروغي د درملنې او مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه هم تر سره کړی او د غرازې په ولایتونو کې سیمینارونه تر سره کړی دي خو د ډاکټرانو سپارښتنه بیا ده چې باید پاکوالی نظافت یا هایجین ته ډیره پاملرنه وشي ځکه هوا تاوده ده دوی وایي چې چیرته د ناروغیو نه مخکې ځینې تدابیر په پام کې ونیول شي نو د ناروغیو د اخته کېدو پېښې کموي دغه ټول وضعیت په داسې حال کې دی چې یونیسف تازه په یو راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2500 شاوخوا روغتیايي مرکزونو له لارې د 2000 روغتیايي کارکونکو په وسیله باندې شاوخوا 40 میلیونه ماشومان او والدینو ته خدمات رسوي. یونیسف ویلی چې د نړیوال بانک دی وی موسسې د نړیوال بانک دی وی پروژې پرانا کې دوی دغه خدمات رسوي، او یونیسف ټینګار کړی چې د نړیوال بانک دغه پروژه او د نړیوال نورې مرستې د روغتیايي سکتور سره نه وینو په افغانستان کې روغتیايي سکتور له سقوط سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان لودین صاحب اسد الله لودین و چې په افغانستان کې د موسمي ناروغي او د ډیروالي پاړه او د چولي حل تور باندې کسان ډیر وخت کیږي موږ سره تفصیل شریک کړو.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. د واګنر اجیرو جنګیالی او مشر یوګنی پریکوژن بیرته روسیې ته ستون شوی. دا چې ولې روسیې ته ستون شوی دی ورزو صفی الله ستانکزی ته چې تفصیل ورنوار.
ګویژن ترلاندې جلاوطنۍ وروسته روسیې ته تللی دی. دا خبره د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن په یو غونډه کې وکړه.
تر هغه ځایه چې زه پوهیږم تر نن سهار پورې جنګیالي د واګنر خورا جدي جنګیالي په خپلو دایمي کمپونو کې دي. د یوګنی پریګوژن یا ویکتوروویچ پاړه کپوختي هغه په سن پیټرزبورګ کې دی. نن سهار هغه چیرته دی؟ کېدای شي مسکو یا کومبل ځای ته بتللی وي، خو د بلاروس په خاوره کې نشته.
دا لوکاشینکو چې ظاهرن په روسیه کې د اوکراني کړکیچ مخاوني ولا کابو دوونه وړاندې د جون په درويشتمه د واګنر جنګیالي د روسیې روستوف خارونی او د دې ډلې مشر ایفګنی پرګوژن خپل 15 زره جنګیالي موسکو ته ورمارش کړل. پرګوژن هغه وخت ویل چې غواړي د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف به یې واکړي، خو پرګوژن لدی هدف لاس په سر شو او خپل جنګیالي برتره وګرځول. د روستوف خار تصرف او موسکو ته د پرګوژن په کمانډه د زرګونه جنګیالیو استولو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوسه پارولې وه او پرګوژن یې په خیانت تورن کړ.
هغه څه چې موږ اوس ورسره مخ یو خیانت دی، غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او له خپلو خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامیږي چې د واګنر جنګیالو یو قومندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنګیدلی او وژل شوی.
خو پرګوژن هغه وخت ځواب ورکړ او ویل چې د خیانت نه دی کړی، بلکې د دې خبره د پاوز ناسم مشرتابه ده چې د اوکراین په جګړه کې زرګونه پوځیان مري او پراخې سیمې له لاسه وځي. د یوګنی پرګوژن جنګیالي د اوکراین په لومړۍ کرخه کې جنګیدل او د اوکراین ګڼې سیمې لاندې کړې. د واګنر د اجیرانو د ډلې د مشر ایفګنی پرګوژن وسلوال بغاوت په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د سباندې دوه لسیزو واکمنۍ ته یو جدي ګواښ بلل شو.
صفی الله ستانکزی و چې روسیې ته د واګنر د جیرو ډلو د ډلې د مشر یوګنی پریګوژن د ورستنیدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به ورشو پاکستان د چې هلته په کشمیر سیمه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دی، خلک د اقلیمي بدلونو په وجه باندې شوې دي چې خپلې ځینې سیمې پرېږدي. بیا هم صفی الله ستانکزی ته ورسو.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دا سیمه د زینو لخوا د ځمکې پر مخ ته جنت په نوم یادېږي. د اوبو طبیعي سرچینې، کګې وګې لارې او لشور ډکو آبشارونو د دې سیمې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. خو د اقلیم بدلون نه یوازې د دې سیمې ښکلا، بلکې د اوسیدونکو ژوند هم ګواښلی. په وروستیو کلونو کې پرله پسې بارانونو، توپانونو، بې وخته واورو او د تودوخې زیاتېدو دې جغرافیې او اوسیدونکو ته زیان رسولی.
هغه سیمه چې په اوړي کې د څارویو څیړ ځایونه وو اوس په واورو پوښل شوې دي. په داسې حالت کې موږ نشو کولی ژمي ته د خپلو څارویو لپاره واښه زیرمه کړو، نو موږ باید دا سیمه پرېږدو.
په 2010 کال کې سیلابونو د شاوتنر دره کې ډېرې زیربناوې، فصلونه او د خلکو کورونه ویجاړ کړل. تیر کال هم همداسې وشول. سکال هم ډیره واوره ورېدلې او که د هوا په ګرمېدو سره د درې په سر یخچالونه وبوشي، ښایي سخت سیلابونه دلته د خلکو کورونه ویجاړ کړي.
د تیر کال سیلاب پلونه، کورونه، کروندې او هر څه تباه کړل. سکال په غرونو کې ډیره واوره ورېدلای ده. کسا کال د کلی پر سر کنګلونه مات شي او سیلاب راوزی، په دې کلی کې چې څه پاتې دي هغه به هم له منځه ولاړ شي. موږ په هیڅ چا ته کې نشو کولای. موږ باید دلته د خدای په امید سره پاتې شو.
د قطبی سیمو هاخوا پاکستان کې ورستی څو کاله ډیر یخدانونه جوړ شوي. په مجموع کې اوزره یخدانه یا د کنګلین کمرونه یا کنگلین کمرونه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 2008 کال راهیسې د کنگلینو کمرونو او غرونو د ویلیدو له امله په گلګت بلتستان او خیبر پختونخوا کې تر 3000 زیات نوي جهیلونه رامنځته شوي دي. له دې جملې څخه تر 1500 ډیر جهیلونه له خطر سره مخ دي او د دوی د اوبو د اوښتو په نتیجه کې به ښایي 2 میلیونه ډیر خلک اغیزمن شي.
اوس به هم د سپورت د ګټ ورشو ورزو بختیار ساحل ته.
السلام علیکم تاسو او ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي به افغانستان ته هم ورول شي. یادې ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ټرافي به د سپتمبر میاشتې په 18 نیټه افغانستان ته ورول کیږي. کرکټ بورډ وایي یو ځل بیا به دغه ټرافي د افغانستان په بیلابیلو تاریخي ځایونو او ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. په لومړي ځل په 2012 کال کې یاد ټرافي افغانستان ته وړل شوې وه چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو ته وړل شوې وه. اخوا د بنگلاديش لوبډلمشر تمیم اقبال نړیوال کرکټ سره مخخه وکړه. هغه نن په ورسنیز کانفرانس کې وویل چې دای وروسته شیبی دی او لو سل نړیوال کرکټ سره خدای پامانی کوي. تمیم اقبال په وروستي ځل د افغانستان پر وړاندې 13 ورځې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبید چې هغه د فضل حق فاروقي لخوا وسوځید. نوموړی په دې لوبلړۍ کې د افغانستان پر وړاندې لوبډلمشر هم و. اوس به نو د بنگلاديش کرکټ بورډ اداره پریکړه کوي چې نوی لوبډلمشر پاتې 2 سیالیو ته اعلان کړي. تمیم اقبال 14 کاله د بنگلاديش لپاره نړیوال کرکټ وکړ چې تر 15000 زیاتې منډې په یو ورځنیو ټیسټ او شلوریزو سیالیو کې وکړي. هغه د بنگلاديش د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی شمیرل کیږي. اخواته د استرالیا او انګلستان ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي نن د انګلستان د لیډز په هډینګلی لوبغالي کې پیل شوې ده. دا د ایشیز لوبلړۍ دریمه سیالي ده چې 2 سیالۍ استرالیا ګټلې دي. او د کرکټ نړیوال 25 جام د لارموندنې په پړاو کې نن تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند ترمنځ پیل شوې ده چې ګټونکو لوبډلې به نیخ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کوي.
دا پښتو خبري مجلې پای ته ورسېدو. ورزو په پای کې ساسې پیغامونه ورو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله حمدر دم جلال آباد خاص څخه. آزادی رادیو ته دا پیغام دی چې زما دا پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږون ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، دا هر څه سره سره د کورونو کراګان هم ډېر لوړې شوی دي. یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وی 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خو بیکاری شي او بل دا سازانو ماشونو دومره کفایت نه کوي چې کور خراب وي ورک. نو تاسو نه هله لرو چې زمونږ د غاغ د اسلامي امارت لوړپور چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه تیاره کې پات کیږي. موږ افغانان دا سينه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی، خپل نصاب دې ورته برابر کی، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکي. ژدو ته د حجاب امر وکي شدې دي ارڅونه سیدی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګي هغه دی پر ولګي خدا غو د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم زندول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لادي پاکستان کې لادي په ایران کې لادي زموږ د افغانستان خلک ګرځي د ډېر بدر سپدوانان ټکر ټکر سوشل ګاله په جنگو کې لواړه اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ په سیروان یا وری بنديان دي